نن شنبه ده د زمریا اسد 22 د اگست میاشتې دیار لسمه. السلام علیکم. د ازادي رادیو نیم ساعته مازیګرانی خبری مجله په خبرونو پیلوو. د کابل په دشت برچی سیمه کې 14 سوي د طالبانو حکومت د کورنوي چارو وزارت ویان عبدالنافع چاکور ازادي رادیو ته ویلي چې 14 د برېښنایي پیژند پاڼو د یو مرکز مخې ته سوي چې د پوینا دوه ملکان برسیرن چاپیان سوي. خو له سیمې یو شمېر نتایج سوي راپورونه وایي چې 14 درنه وه او ممکن مرګ ژوبله یې هم زیاته وي. ځینو ښځو نن کابل کې د ډوډۍ، کار او آزادي د شعارونو په ورکولو سره بیا مظاهره وکړه. دوی له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستلو غږ وکړ او د طالبانو له سرپرست حکومت څخه یې وغوښتل چې افغان ښځو ته د کار او ټولنیزو فعالیتونو اجازه ورکړي. هغه ویډیو چې د مقتدرو ښځو غورځنګ له کابل څخه ازادي رادیو ته استولې ده، پکې د پرله پسې ډزو غږونه اورېدل کېږي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت یو ویان عبدالنافع چاکور ازادي رادیو سره په خبرو کې دارت کړی چې ګوندی پر مظاهره چانو دی ډزې سوي وي. د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي سیلابونو په غزنی ولایت کې مالی زیانونه اړولې دي. د شنبې په ورځ دغه ولایت له امنیه قمندانۍ څخه رسنیو ته پر لیږل سوي خبر پاڼې کې ویل سوي چې د جمعې په ورځ د غزنی یو شمېر ولسوالۍ سیلابونو ځپلي. دغه سیلابونه په اندړو، واغیز، ګیرو، قرباغ او د یک ولسوالیو کې د سختو اورښتونو له کبله راوتلي وو. د خبر پاڼې په حواله د دغو سیلابونو له کبله لسګونه د اوسېدو کورونه، باغونه، کاریزونه او تر څنګ یې په زرګونه جریبه کرنیز ځمکې خرابې سوي دي. په غزنی کې د سیلابونو راوتلو سلسله له شاوخوا دوو میاشتو راهیسې روانه ده. د پاکستان چارواکو د یو مشهور تلویزیونی کانال کاری جواز وروسته له هغې پسخه کړ چې دغه تلویزیون څو ورځې مخکې د پاکستان د وسلوالو ځواکونو په اړه یو انتقادي راپور خپور کړ. د ای آر وای نیوز په نوم تلویزیون په اړه د پاکستان د برېښنایي رسنیو د تنظیم ادارې پرونی پریکړه د پاکستاني ژورنالستانو د انتقادونو سبب سوې ده. تر دې څلور ورځې مخکې د دې تلویزیون خپرونې د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان د یو مخکښ همکار د تبصرو تر خپرېدو وروسته بند شوی. ای آر وای له اوږدې مودې راهیسې د پخواني صدر اعظم عمران خان ملاتړی ګڼل کېږي. عمران خان له واک څخه تر پرځول کېدو وروسته د پاکستان پر پوځ انتقادونه کوي. د شیطانی آیاتونو د کتاب لیکوال سلمان رشدی چې په یوه حمله کې ټپي سوی لا هم په روغتون کې بستر دی او د مصنوعي تنفس دستګاه ورته لګېدلې ده. د هغه یوه همکار ویلي په دې حمله کې چې د چړې په ذریعه سوی د رشدی ځیګر او عصبي رشتې زیانمنې سوي. سلمان رشدی غوښتل په نیویارک کې یوه څېړنیز مرکز ته وینا وکړي چې د یوه کس لخوا ورباندې حمله وسوه. پولیس وایي حمله کوونکی هادي ماتر نومیږي چې 24 کلن او د نیو جرسي ایالت اوسیدونکی دی. هغه د پیښې په ساحه کې نیول سوی. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د دې ترڅنګ په دې خبرونه کې پر دغو مسایلو راپورونه خبرو. په کابل کې نن بیا 14 سوي ده. دغه راز د موټروز ښځو پر یوه لاریون وسلوالو طالبانو ډزې کړې. په بل راپور کې د بریتانیا د دفاع وزیر اعتراف کړی چې په افغانستان کې د دوی تیر شل کلن ماموریت ناکام پای ته ورسید. څارونکي څه وایي؟
دا یو غیر مسؤلانه پرېکړه وه، یو غیر مسؤلانه وتلو. اغېزې د افغانانو پر ژوند ډېرې زیاتې دي، البته منفي اغېزې. اوس افغانان د خوراک څښاک لپاره څه نه لري.
طالبان ادعا کوي چې د خپل اوسني رژیم عواید د افغانستان د ملي ادارو مالیاتو، قانونو او تر پای د عشر او زکات له لارې برابروي. په بل راپور کې اوري چې د امریکا پراختیا ادارې په بیلابیلو برخو کې له افغانستان سره د 150 میلیون ډالرو مرستې اعلان کړی دی. په میدان وردګ کې سیلاب ځپلي وایي چې لاسنیوي ته اړتیا لري.
دا و هر څه مکمل چې څه شی دی ټولې د منځه وړي دي. سیل وړه کلینیک یې مړنګ کړی دی.
د شیطانی آیاتونو د کتاب لیکوال سلمان رشدی چې پرون په یوه حمله کې ټپي سوی وو لا هم په روغتون کې بستر دی.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبري مجله تر شپږ نیمو بجو دوام کوي. ورزو د دې خبري مجلې د خبري راپورونو برخه ته. په کابل کې یو شمیر موترز او شوزو د هغه څه په وړاندې چې دوی له شوزو سره د طالبانو تبعیزي چلند بولي لاریون وکړ. دوی ادعا کوي چې طالبانو د خورولو لپاره هوایي ډزې کړي او سپکې سپورې ورته ویلې دي. جزئیات په دې راپور کې.
له یوې اوږدې مودې ځنډ وروسته د کابل پر سړکونو او واټونو د موترز نجونو او ښځو د اعتراض غږونه کار نان ازادي شعار دی. او وای د هغه څه په وړاندې چې دوی د طالبانو لخوا افغان جنو خوځو سره تبيزي چلند بولی مخالفت لري او پر ضد غک پورته کوي. د موتاریز لډل یوې جولیا پارسی ازادي رادیو ته وویل
امروز ما مختلف سوال شدن حکومت
نه امروز موږ د طالبانو د حکومت دیو کلنې په مناسبت اعتراض درلود چې لنګ دې سره تنو زیات وو. په دې یو کال کې طالبانو د حکومت ولې لپاره هیڅ برنامه نه درلوده. تیر یو کال کې لښپغم ټولګي پورته د نجونو خوندۍ بند کړل، خځې له کار کولو منع شوې، فقر زیات شوی او له همدې امله موږ لاریون درلود.
خو طالبان بیا تل ادعا کوي چې دوی په واکمنۍ کې د خځو ټول حقونه خوندي دي. هغه ادعا چې تل د بشري حقونو ملاتړ بنسټونو ان د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ننګولې ده. هاخوا په کابل کې نننی لاریون کوونکي ادعا کوي چې طالبان پرې هوایي ډزې کړي. دوی اعتراض په فیسبوک باندې ژوندۍ خبرو چیري چې د ډز غوګونه هم اوریدل کیږي. خود طالبان حکومت د کورونی او چارو وزارت ویان عبدالنافی ټاکور به ازادي رډیو ته وویل چې دوی په چاډز نه دی کړی او پر لاریون کوونکو د ډزو مسله رات کړه. معترض لیلا بسیم وای نه وازیدا چې طالبان پر هوایی ډزی کړی، بلکې سپکی سپوري هم ورته ویلي.
متاسفانه ټولې په هوایی ډزو سره خوري ورې کړې، ډزې به په کانو لګیدلې، په موږ به په څر کې را پرې وتل. یو یو عسکر به موږ ته ډېرې سپکی سپوري ویلي، موږ یې پرې نه خودو.
معترضه میرمن د خپل حقونو د خوندیتوب لپاره د خپل مبارزې د دوام خبره کوي، خو نړیواله ټولنه په دې ګرمه بولی چې په خپل سترګو په افغانستان کې د نجونو او خوانځو حقونو وضعیت ګوري، ولې لاستر ځنی ناستي.
ومردل چې په کابل کې د شوزو پر اعتراض د طالب وسلولو لخوا ډزې سوي او د دوی لاریون ګډوډ کړای شوی دی. د افغانستان د معترضو شوزو د غورځنګ لغړی همیرا علیزی څخه مې د امریکای په پیل کې پښتنه وکړه، کابل کې د معترضو شوزو پر لاریون ولې ډزې سوي؟
دا خو معلومدار خبره ده نو چې دوی هیڅ وخت نه غواړي چې شذي خپل ژخ پورته کی. دوی همیشه غواړي چې شذي زپلی وسی، شذي پر کور کښینی. شذي خو خپل حق غواړي، دوی خو کوم اضافه شی نه غواړي. دوی خو په دوی باندې ټوپک نه دی کړی، دوی په دوی باندې حمله وکړي. دوی خپل حق غواړي، دوی خپل د کار حق غواړي، خپل د انجن د تعلیم حق غواړي، خپل حق غواړي چې پر کور ناس دي ټوله بیکاره یو شته، بس د ټوله فامیل مخ ته وړي، د کولای شي چې خپل ټوله فامیل حمایت کړي. دوی نه غواړي چې د یو شته ژخ پورته شي. دا زموږ حق دی، هر څومره چې دوی دا کارونه وکړي، هر څومره چې فشار راولي، بیا هم موږ خپل د حق نه تیریږو.
بله، هم میرمن همیرا علیزی د طالبانو د کورونی چارو وزارت ویلی دی چې دغه ډبل اعتراضونه باید د قانون په چوکاټ کې دننه ترسره شي. څه فکر کوي چې دغه اعتراضونه څومره له قانون سره برابر وو؟
هیڅ رقم دوی اعتراض نه مانی، کډ دوی سره تماس ونیسي په هیڅ واجه دوی نه مانی. د حاصلن دا خبر دوی هیڅ صحیح نه ده. هغه چې شته د کور ووبزي دوی اجازه نه ورکوي. میډیا کې وایو دغه سي اعتراضو کې خبري کوو، خلک سپینجری ټوله علما دوی ته مخې کړی دی نو چې مکتبونه خلاص کړي، خلک بیکار دي، شوزو کارونه ما بندوي واره کوي. څنګه دا دوی داسې خبره کوي؟ دوی په هیڅ صورت اجازه نه ورکوي.
د افغانستان د معترضو شوزو د غورځنګ غړي همیرا علیزی و چې کابل کې د شوزو پر اعتراض د طالب وسلوالو د ډزو په اړه څرګندونې کولې.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
یو شمیر افغان شوزو د پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې د طالبانو حکومت د یو کال پوره کېدو پر مهال په اعتراض لاس پوري کړ. دوی وایي چې په دې موده کې د افغانستان د خلکو په ځنګړي ډول د شوزو او نجونو حقونه تر پښو لاندې سوي دي. دا هم تفصیل.
دا د هو افغان خزو غونه دي چې د پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې د اعتراض په توګه اوچت کړل. دغه اعتراض کوونکو خزو وویل د نننی اعتراض هدف د طالبانو دی وکلنې وکمنۍ او د دوی لوري د افغانستان د خلکو په ځنګړې توګه د خزو وینجنو د حقونو د نقص پر ضد دي. دغه اعتراض کوونکو لړلې فضیله غفوري چې د اگست 15مه نیټه د طالبانو په لاس د افغانستان د سقوط ورس د دغه هواد په تاریخ کې تور ورځ بولی، وایي د طالبانو د جنایتونو پر ضد دا اعتراض کړای دی.
زنان در اسلام آباد گرده هم آمدن.
خزی اسلام آباد کی را تولیسوی او یو لاریون تر سره کړ د دې لپاره چې طالبانو په تیر یو کال کې په افغانستان کې وزن او جنایتونه کړی دي، د خزو صلاحیتونه حساب کړل او د انجنونو پر مخ کې د خوانځي دروازې وتړلې. په افغانستان کې نسل وزن ترور او وزن یې وکړي. نن د افغانستان د خلکو په ځانګړې توګه د خزو لپاره تور ورځ ده.
مردم افغانستان د خصوص پر زنان افغانستان هست.
افغان مترزو خزو په داسې حال کې په اسلام آباد کې د طالبانو تنه ترهګرو تنه او ترهګرپالو تنه شعارونه ورکړل چې دوشنبه د اګست 15مه د طالبانو په لاس د افغانستان د سقوط له ورځې سره برابره ده. په دې وروستیو کې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي له یوې المنۍ رسنۍ شپیګل سره په مرکه کې په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو د تړلو لامل پاکستان بللی. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د افغانستان د واک ترلاسه کولو وروسته د نجونو پر مخ له شپږم ټولګیو پورته د ښوونځیو دروازې وتړلې او د دولتي ادارو د ښځینه کارکوونکو پر زیاتره کار کولو سربیره پر ښځو حجاب لازمی کړ او نور محدودیتونه یې ولګول. که څه هم د دغو اعتراض کوونکو د څرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او مرستیال بلال کریمی د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې مخکې پر دوی دغه ډول تورونه رد کړي او ویلي دي چې د ښځو حقونه یې د اسلامي شریعت په اساس رعایت کړي. په اسلام آباد کې د اعتراض کوونکو ښځو له ډلې فوزیه وحدت وایي سره له دې چې نړیوالې ټولنې افغان میرمنې هېرې کړي او د تیر کال د حالاتو په اړه چپ خوله پاتې دي، خو افغان میرمنې به خپلې مبارزې ته دوام ورکړي.
سازمان ملل به صورت کل دنیا
ملګری ملتونه د ټول نړۍ په توګه د طالبانو او د غتروریستي ډلې پر وړاندې چپ خوله پاتې دي او دا خلک یې یوازې پریخي. زموږ غوښتنه دا و چې موږ باید د دې ترهګری ډلې پر وړاندې یوازې پاتې نه سو. کله چې موږ جګړه کوو نړیوالې ټولنې په رسمیت وپیژنده. طالبان شل کاله د تروریست په توګه و، خو نن موږ په جغرافیا کې د جال په څیر له دغې ترهګری ډلې سره یوازې پاتې یو. اعتراض کوونکي ښځې وایي چې په پاکستان کې پایل سو یو لرینونو لړۍ به شل نور هیوادونو ته وغځوي.
موردل چې یو شمیر افغان ښځو د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت د یو کال پوره کېدو پر مهال په اعتراض لاس پورې کړ. په کابل کې نن ورځ 14 دوه کسان ټپیان کړي دي. د طالبانو حکومت د کورونی چارو وزارت وایي چې 14 د کابل په لویدیځ کې سوي چې په نتیجه کې دوه کسان ټپیان سوي دي، خو ځینو سرچینو بیا په 14 کې د څلورو کسانو د ټپي کېدو خبره کړې ده. جزئیات په دې راپور کې.
په کابل کې د نن ورځې 14 د تلفاتو په اړه زه د نقیس راپورونه د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت وین عبدالنافع ټکور ازادي رادیو ته پاستول شوی پیغام کې ویلي چې 14 نن غرمې مهال شاوخوا 10 بجې د کابل لویدیځ 14 حوضې اړوند په عرفاني شهرک سیمه کې رامسته شوې ده چې دوه ولسي وګړي پکې ټپیان شوي دي، خو په سیمه کې د یو شمېر سرچینو له قوله ویل شوي چې په دغه 14 کې څلور کسه ټپیان شوي دي. له بل خوا بیا د پېښې عیني شاهدانو ازادي رادیو ته ویلي چې 14 تلفات لري، خود کرشمیرو پاړی به خبري خودلې. د عیني شاهدانو په وینا د پیخي ځای امبولانسونه هم رسیدلې دي. د کابل د غسی ملدی وړاندې هم د محرم پلس ورځو کې د 14 شاهد وچی د اگست په ملګرو ملتونو د راپور په خبرولو سره د کابل په غرب سیمه کې درامست شوې او 14 لامل د مرګ شو بلشمیر ان یو سلو شل کسو خو.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. د امریکا پراختیایي ادارې یا یوسیټ په بیلابیلو برخو کې له افغانستان سره د $150 میلیون مرستې اعلان کړې ده. د دې پیسو $30 میلیون یې په افغانستان کې د ښځو د پیاوړتیا او د جنسیتي برابرۍ د ملاتړ لپاره ځانګړي کړي دي. د امریکا متحده ایالاتونو پراختیایي اداره وایي چې له افغان ښځو سره د امریکا مرسته به له تاوتریخوالي سره د مخصوو ښځو پر خوندیتوب، په خصوصي اقتصاد کې د دوی پر وده او نورو مسایلو ولګول سي. دا هم په دې اړه تفصیل.
دا سمحال چې افغان جون یو خزی را کوي چې د طالبانو په اوسنی رژیم کې حقونه تر پخو لاندې شي او تبعیض چلند ورسره کیږي. د امریکا پراختیایي ادارې له افغان جون یو خزو سره $30 میلیون مرسته اعلان کړي ده. د یو سایډ لخوا د مرستو اعلان شوی ټوله بستا $150 میلیون ده چې 80 میلیون یې د زیانمنو افغانانو د غذایي خوندیتوب او تغذیې، $40 میلیون د نجونو او هلکانو د زده کړو لپاره د فرصتونو د زیاتوالي او پاتې $30 میلیون د افغان نجونو او ښځو د حقونو د پرمختګ لپاره پیل شوی دي. د امریکا پراختیایي ادارې یا یو سایډ له افغان نجونو او ښځو سره د مرستې د اعلان په اړه خبره کړې اعلامیه کې لیکلي، طالبانو د افغان نجونو او ښځو ټول بنسټیز بشري حقونه په چټکۍ سره محدود کړي. نجونې او ښځې په کور شوي د کار اجازه نه ورکول کیږي، لشبګم ټولګي پورته د نجونو خونځي تړل شوی او هغه خزې چې په هانتون ته همسي لزورونه سره مخ دي. د امریکا پرختې ادارې دا ادعا هم کړی چې ننجون او خوځو پر وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی دی. له طالبانو مو په دې اړه وپوښتل خو ځواب یې را نه کړ، مګر وړاندې یې ویلي دوی په واکمنۍ کې د خوځو ټول حقونه خوندي دي. خو د امریکا پرختې اداره وایي دا مرسته له افغان نجونو او خوځو سره د امریکا تلپاتې ملاتړ دی او د هغو نجونو او خوځو سره ژمنتیا ده چې په تلپاتې توګه یې د خپلو حقونو د خوندیتوب لپاره مبارزه کړي. د متحده ایالاتو پراختیا اداره وایي له افغان خوځو سره د امریکا مرسته به له تاوتریخوالي سره د مخ شویو خوځو په خوندیتوب په خصوصي اقتصادي سکتور کې د دوی د ونډې، زده کړو او روغتیایي برخو کې مصرف شي. خو داسې مهال چې طالبان په دې ټولو برخو کې د نجونو او خوځو د حقونو په نقص تورن دي، دا مرستې به څه اغیز ولري؟ د خوځو د حقونو یوه فعاله ترنم سعیدی وایي
هر نوع کمک و حمایت مالی،
هر ډول مالی او اسانچار مرستې کولای سي چې له خزو سره ډیر کومک وکړي، کولای سي خزي په همدې مسیر کې لا بریالي کړي او په لا پیاوړتیا او زړورتیا ګامونه پورته کړي،
تر ګام بردارن.
خو معصومه ایوبی بیان نړۍ تورنوي چې افغان جونې او خزي د خپل حقونو د اخیستو د مبارزې په ډګر کې یوازې پریخي.
یو کال وسو چې د انجنونو خوانځي تړل سوي، خزي له کار کولو منه سوي دي. ولی نړیواله ټولنه او د بشري حقوقو سازمانونه خپل غږ نه پورته کوي؟ ولی دوی د افغان خزو له حقوقو دفاع نه کوي؟ ولی ټول افغان خزي لیا د وستې دي؟ موږ هیڅ وخت اجازه نه ورکو چې د افغان خزو غږونه خاموش سي، اجازه نه ورکو چې حق مو وخړل سي، که په زور هم وسی خپل حق اخلو.
طالبانو له دویم ځلی واکمنې وړاندې افغان جونو خصوص د کړو کار، سیاسي او ټولنیز ګډون او د دولت په لوړو پوسټونو د کار کولو حق ترلود. خو تر یو کال راهیسې ډېرې د حقونو ترې اخیستل شوې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د خبرونه دی برخې ته مو بیا هم حرکلای کوو. د میدان وردګ سیلاب ځپلې وای کی بیړنۍ مرستې ورونه رسیږي، له سختو ستونزو سره به مخامخ سي. دوی وای چې د سرپناه او خوراک لپاره ورته هیڅ سم نه دی پاتې. ورمش په دغه سیلابونو درې تنه مړه کړي دي. د شیطانی آیاتونو د کتاب لیکوال سلمان رشتي چې پرون په نیویارک کې په یو بیت کې سخت ټپي سو، لا هم پر وختون کې دی او ویندوی وایي چې شای لیوی سترګې به برخسي. امریکایي رسنوی د حمله کوونکو په اړه د هغه د خواله رسنوی له مخې ویلي چې د ایران د اسلامي جمهوریت پلوی دی. طالبان ادعا کوي چې د خپل اوسنی رژیم اواید د افغانستان له ملي ادارو، مالیاتو، قانونو او د اوشر او زکات له لارې برابروي. خو تر خواهی په 2021 میلادي کال کې د سیګار او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په خپلو راپورونو کې دا هم ویلي چې طالبانو د نشه یي توکو د قاچاق له لارې په میلیونونو ډالره اواید ترلاسه کړي دي. دا هم تفصیل.
طالبان د یو مسؤل حکومت په توګه په دې چوب دي چې په ورځنی ډول یې د رژیم عواید څومره دي او له هغې ورځې چې واک ته رسېدلي ټول یې څومره عواید راټول کړي دي. مالیات، قانونه او شرو زکات هغه معلومې تګلارې دي چې طالبان ترې عواید راټولوي. خو مخکینی راپورونه ښیي چې د نشه یي توکو قاچاق یو له نورو عمده سرچینو ده چې د طالبانو کار روزګار پرې روان دی. اوشر او زکات دا وایدو د نورو تګلارو سره سره طالبانو د پیسو د راټولولو په برخه کې یو دینی تګلار هم لومړیتوبونو کې راوستي او هغه د اوشرو زکات راټولول دي. طالبان اوشرو زکات رسمي کړی او وایي یوه تګلاره یې ورته جوړه کړې چې اوس یې خپل مشر ملا هبت الله ته د منظورۍ لپاره لیږلې ده. د اوشرو زکات د راټولونې مسؤلیت د طالبانو د کرنې، اوبه لګونې او مالدارۍ وزارت ته ورکړل شوی دی. د دې وزارت ویان مصباح الله مستعین ازادي راډیو ته وویل
د اوشرو زکات لپاره پخوانی طرز العمل او نوی طرز العمل چې جوړ شوی دی هغه امیر المؤمنین صاحب ته د تایید لپاره استول شوی دی. هغه علماء تور کړی دي چې پر دې باندې څېړنه او تحقیق وشي.
که څه هم د طالبانو مشر تر اوسه د اوشرو زکات د راټولولو لپاره جوړه شوې تګلارې نهایي کړې نه ده، خو د افغانستان په بیلابیلو برخو کې اوشرو زکات راټولېږي. لدې ډلې د غور ولایت دی چې اوسیدونکي وایي له اقتصادي ستونزو، طبیعي پیښو، وچکالۍ او نورو ګڼو ستونزو سره سره ترې طالبانو اوشر اخیستی. د سیمې یو بزګر جلال الدین ازادي راډیو ته وویل د طالبانو اوشر ملاماتون کېده.
که طالبانو ته اوشر زکات ورنه کړو موږ ګواهي وای وهو ټکو مو وژنو مو. که طالبان ته اوشر زکات ورنه کړو احتمال شته چې زموږ ځمکه هم ونیسي.
د هلمند یو اوسیدونکی چې ورته د طالبانو د ګواښ له امله نه غواړي نوم او غږ خپور شي ازادي راډیو ته وویل په پاکستاني ولکه کالدارو د خپل بڼ حاصل وپلوره او طالبانو ترې اوشر واخیست. د ازادي راډیو ته ویلي څه کال طالبانو د اوشر په نوم له دوی پیسې اخیستي چې د 30,000 کالدارو په سر یې 1,000 کالداري ترې غوښتي. د دې لقوله د خپل باغ په ولکه پاکستاني روپیو خرڅ کړي او طالبانو ته 1,000 کالداري ورکړي. هغه مال چې لا طالبان په ټول افغانستان واکمن هم نه وو په بیلابیلو سیمو کې له خلکو اوشر زکات ټولو. داسې راپورونه هم ورکړل شوي چې طالبانو په خپلو سیمو کې له کروندګرو د کوکنارو شره هم اخیستی دی. خو د طالبانو د کرنې اوبه لګونې او مالدارۍ وزارت سره دا کره ارقام نشته چې تیر یوه کال کې څومره اوشرو زکات راټول کړی دی. مالیات د طالبانو د مالی وزارت یو مسؤل ارګان په توګه د دولت بودیجې ته د هر ډول عوایدو د لیکت شمیر او حساب ورکولو یوازینی بنسټ دی. خو د دې وزارت چارواکي هغه ډول چې اړینه ده د 2020 کال د اګست له 15مې وروسته د عوایدو د راټولولو په اړه حساب نه ورکوي. ازادي راډیو د دې وزارت لویان احمد ولی حقمل څخه د تیر یو کال د راټولو شویو عوایدو په اړه وپوښتل، خو هغه د دې پوښتنې له ځواب معذرت وغوښت. هغه ځواب چې اندېښنې او پوښتنې راپورته کوي. له همدې امله د تاشکان په کانفرنس کې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن له طالبانو وغوښتل چې د بودیجې شفافیت وښایي او قانوني روڼتیا تضمین کړي. طالبانو د 1400 لومړي کال ټوله بودیجه 231 میلیارد افغانۍ اعلان کړي چې له دې 28.9 میلیارد افغانۍ انکشافي او پاتې ده. تر خو دای هم ویلي چې دا بودیجه ټوله پر داخلي عوایدو ولاړ ده. هغه وایي چې طالبان یې په اړه روښانه ځواب نه لري. قانونه طالبانو واک ته رسیدو وروسته د خپلو عوایدو د لوړاوي په خاطر تر ټولو لویه تکیه د افغانستان په قانونو کړي. داسې مال چې د جمهوري نظام پر مهال په تیرو شلو کلونو کې افغان حکومتونو 126 واړه او متوسط قانون په قرارداد ورکړي وو، خو د طالبانو د قانون او پیټرولیم وزارت د معلوماتو پر بنسټ تیر نږدې یو کال کې پر دې شمیر 6 هم ورزیات شوي دي. یعنې طالبان اوس مهال د افغانستان د 126 قانون عواید راټولوي او د دې وزارت د چارواکو له قوله راتلونکو 3 میاشتو کې به ځینې لوی قانون هم په قرارداد ورکړي. د طالبانو د قانون او پیټرولیم وزارت ویان عصمت الله برهان ازادي راډیو ته وویل واک ته له رسیدو وروسته جلا جلا $10 million او $14 میلیارد افغانۍ راټولې کړې دي.
موږ عواید یو د افغانۍ عواید لرو چې هغه عموما د نورو د ټولو منرالونو څخه دي، او یو د دغه د لرو کوم چې مایعات غازات نو د غازو د لارې څخه د غاز چونکه موږ په ډالرو باندې پلورو.
په کار طالبانو په پاکستان د ډبرو سکرو له پلور زیاتې پیسې په لاس راوړي، خو ځینې قیمتي ډبرې هم پکې شاملې دي. د قانونو د قراردادونو په اړه هم پراخې پوښتنې شته. طالبان د قانونو د استخراج او قرارداد پروسه د جمهوري نظام پر مهال د جوړ شوي قانون له مخې مخته وړي، خو د همدې قانون د غوښتنې برخلاف یې د هیڅ قرارداد جزئیات رسنیو او خلکو سره شریک کړي نه دي. د دې سربیره د افغانستان په ډیرو برخو کې د قانونو د خپل سر کیندونو راپورونه هم ورکول کیږي. نشه یې توکي که څه هم ښکاره طالبان اوس په ټول افغانستان کې د کوکنارو کښت منع اعلان کړی، خو وړاندې کوکنار او بیا د نشه یي توکو قاچاق د طالبانو د عوایدو تر ټولو لویه سرچینه وه. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یا UNODC د 2020 کال په وروستیو کې وویل په افغانستان کې د نشه یي بوټو د کښت، نشه یي موادو د تولید او قاچاق له لارې لاسته راغلي پیسې تر $2 میلیارد اوښتي دي. دا هغه وخت چې سیګار هم په خپل راپور کې لیکلی وو د افغانستان په 40% خاوره چې طالبان پرې واکمن دي ډیر کوکنار کرل شوی دی. د 1400 کال د غبرګولی په لومړیو کې ملګرو ملتونو په خپل راپور کې چې ازادي راډیو هم خپور کړی لیکلی، تر قانون وروسته نشه یي توکي د طالبانو دوی مستره مالی سرچینه ده، او په دې کار کې د طالبانو د پخوانی مشر ملا محمد عمر زوی ملا یعقوب چې اوس د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر دی لوی لاس لري. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په مخکینی راپور کې راغلی و چې طالبانو د افغانستان په غربي او جنوبي شرقي ولایتونو کې د نشه یي توکو د قاچاق لپاره ځانګړي شبکې جوړې کړي چې دا شبکې بیا له نړیوالو قاچاق کوونکو سره په ګډه کار کوي. خو طالبان بیا د ادارې د ویو ویاندې ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دوی نه یوازې دا چې د نشه یي توکو د قاچاق مخه نیولې، بلکې د کوکنارو کښت هم منع اعلان کړی دی. مګر د 1399 کال د وږي میاشتې په وروستیو کې د طالبانو د مالی او نظامی خپلواکۍ په اړه د ناټو یو پټ راپور چې د آزاد اروپا ازادي راډیو ترلاسه کړی وو په کې راغلی وو تیر کال یعنی 1399 کال کې د طالبانو کلنی عواید نږدې 1.6 میلیارد ډالرو ته رسیدلی وو. په دې راپور کې زیاته شوې وه طالبانو د قانونو د کیندلنې له لارې 1.6 میلیونه ډالر، د نشه یي توکو د کښت او قاچاق له لارې 1.48 میلیونه ډالر، 240 میلیونه ډالر د یو شمېر بهرنیو هیوادونو او خلکو لخوا د مرستې په توګه، 240 میلیونه ډالر د موادو له صادراتو لکه مالګې، ډبرو سکرو او د قیمتي ډبرو څخه، 160 میلیونه ډالر د مالیاتو له اخیستو او 80 میلیونه ډالر د ځمکې او جایدادونو په سر د معاملې له ادرسه ترلاسه کړي دي. د طالبانو د مالی او نظامی خپلواکۍ په اړه د ناټو د پټ راپور ښودل چې طالبانو مالی سرچینې د دې ډلې د پخواني مشر ملا محمد عمر د زوی ملا یعقوب تر څار لاندې رهبري کیږي. هغه سیره چې غواړي دا ډله په یو خپلواک نظامي او سیاسي بنسټ بدل کړي. خو له دې ټولو سره سره د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغانستان د اقتصادي ودې په اړه د سیګار نوی راپور ښیي چې د دې هیواد اقتصاد نور هم غورځېدلی او نږدې 1 میلیون انسانان پکې بې روزګاره شوي دي. همدا ډول د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې د روانې اګست میاشتې په لومړیو کې کې په خپل راپور کې ولیکل واکتا د طالبانو له رسیدو وروسته د افغانستان اقتصادي وضعیت په بیساری توګه رالویدلی دی. دی راپور کې راغلی تیر نږدې یو کال کې د افغانستان اقتصاد 40% رالویدلی او بیوزلی 90% زیاته شوې ده.
لښوونځي لري پر ما څه تیر سول
د ازادي رادیو دا ټولګه د هغون جنو خاطرو ته ځانګړې ده چې په تیر یو کال کې له خوندزیو محرومي پاتې شوې.
نو مې نازه بهر ده د ولسم ټولګي زده کوونکې ډېر د خو به دې احساس کوم مکتبونه مو بند پاتې دي او هیڅ دا فکر نه کوم چې نور د بیا زموږ ښوونځي هم خلاصي. کله چې امارت راغل دي زموږ ښوونځي هم دغسې بندې پاتې دي، تر اوسه پورې د خلاصېدو کوم اقدام نه دی سوی. په کور کې د ستنې کار کوم، مطالعې ته مې زړه هم نه کېږي چې نوره مطالعه وکړم، ځکه مطالعې سه مو بیخي د زړه داسې مات سوی دي، مطالعې ته مو زړه نه کېږي او په کور کې هم دغه د ستنې کار کوم. نه دا امید خو زه نه لرم چې نور زموږ ښوونځي خلاص شي، ځکه تر اوسه پورې د ښوونځي د خلاصېدو په اړه باندې چې کومې ژمنې سوي هغه عملي سوي نه دي تر اوسه پورې. نو شو مطالعه ته مې هم ځل نه کېږي او په دې اکله مې هم ډېر سوچونه وکړلي چې زموږ ښوونځي به نن خلاص شي، سبا به خلاص شي، خو هماغه سې نه دي سوي او ښوونځي مو تر اوسه هم دغسې بندې پاتې دي. ما غوښتله چې د ځان څخه ډاکټره جوړه کړم، خپل ولس ته خدمت وکړم، ځکه زموږ په ولایت کې باندې ښځینه ډاکټرانې ډېرې کمې دي. نو همدغه ارمان مې درلود چې کله د ځان سره ډاکټره جوړه کړم او خپل ولس ته خدمت وکړم. په روزګان کې خو د خپل موږ چې کوم روزګاني نجونې باندې ډېرې کمې زیاتې، ځکه د نورو ولایتو ډاکټران زموږ په ولایت کې کار کوي او زموږ په ولایت کې همدغسې د روزګان یوه خور ډاکټره به شاید کېدای سي چې نه وي. په دې اکله باندې بېخي رواني تکلیف هم راته پیدا شوی دی، د سر درد هم راته پیدا شوی دی، د ډېرو سوچونو او فکرونو د چې نن به زموږ ښوونځي خلاصېږي، سبا به خلاصېږي، خو تر اوسه همدغسې ښوونځي مو نه دي خلاص شوي. موږ په ډېرو سختو شرایطو کې زده کړې وکړې، ځکه د کلي نجونو خلکو په موږ پسې خبرې کولې، موږ د هغوی خبرې پر ځان باندې منلې وې، زده کړو ته مې ادامه ورکړې وه، زده کړې مې کولې. زما هدف دا و چې خپلو ارمانونو ته ورسېږم او خپل ولس ته خدمت وکړم. موږ ښوونځي ته په حجاب کې کللو، اوس هم په حجاب کې ښوونځي ته ځو، تر مخه هم په حجاب کې تر ښوونځي پورې کللو. مارا څخه مغوښتنه ده چې موږ په حجاب کې ځو ښوونځي ته، به چې نور زموږ ښوونځي را خلاص کې په انتظار کې دي، مونږ نه پاته کوي تر څو موږ خپل ارمانونو ته ورسېږو او خپل ولس ته خدمت وکړو. د نړیوال څخه مو هم دغه غوښتنه ده چې پر اسلامي امارت باندې فشار راولي تر څو زموږ مکتبونه راته خلاص کړي.
ستاسو لا پیغامونو
السلام علیکم زدا زادی کارکونکو اوریدونکو السلام علیکم زدا پیغام پیرزم د ایمن ولایت څخه او دا کمی وبچ د ایران ته اور کوسی وی دی ایا دا د ولس په خوښه اور کوسی وی دی د ولس سیکشنه ولې دی کده خو سری ورکیه از یو لشتر تل په سل افغانۍ سل شل افغانۍ را نیسم تل او په فراکا جما ایا دا ولس سیکشنه ولې دی ایا دا تړون نه خرابېږي؟
السلام علیکم. د لوګر په ولایت کې د برانو له کبله زیاتره کورنۍ بې ځای شوي دي او ډېر کورونه تخریب شوي هم دي او درې کسه ځانه شهیدانې شوي دي او غواوې او نور د څاروي دا ډېر له منځه تللي دي، خلکو ته ګڼ مالي زیانونه اوښتي دي. باید حکومت جدي پاملرنه دې ته وکړي او ډېر خلک له ستونزو سره مخامخ دي، کورونه یې ویجاړ شوي دي. یاتره باران نه داد و درې ورځې کیږي چې په لوګر کې دی قبل سیوی د ښار کې ډیر زوبر کړل.
هم نه کې بلا حق مل ده د خوس ولای د نادر شکوټ ول سولای وسیدون کيم پروش په پدی ول سولای کې یو سخت سیلاب راغی. د شنبواد بازار په شمولې نور زینو که هم زینو ناړه ولې دي ل اسلامي امارت مسلمانو مداهله ده چې دلدل نګ دی راشي او د خلکو ستونزې ورته حل کی.
السلام علیکم. په ایران کې د رفسنجان په خار کې او په د اطراف کلی کې لکه نوک صغریه او مرزا آباد احمد آباد په دغه کې افغانانو باندې ډیر سخت ظلمونه کیږي. لپاره دی و افغاني سیغه شپه کسان افغانان او څلور کس ایرانیان وستیو او بیا یې دایم نیولای ده. نو لتاسی له چارواکو طالبان د امارت له چارواکو له دوش کې ټول دا غوښتنه ده چې دغه طریق پاملرنه وشي او تاسو خبرې وسره وکړي و تاکو ته ور لویږي یا مشتکلانې ورسوي دي خلک یې وایي امې رایت پسې وتلی امې حکومت پسې وتلی کمدا د ما پیام شیر کو تاسې مننه زاج محمد زابل ولایت خاکی افغان ولسوالۍ له تاسې سره په تماس کې یم ځکه له ما سره ډېر خلک په تماس کې دي چې هغه ډېر ازورده دي و تاکونه پرې ایښي دي په سارا باندې د شپې کې